یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. هیله من یو چې دا مبارکه میاشت به مو په خیر پیل کړې وي. په دې خپرونه کې به واورئ چې حکومت نن د روژې په لومړۍ ورځ په کابل کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې کلک ګرځبندیز نافذ کړی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فرشته جلال زید د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د کورنیو چارو وزارت له نن څخه په کابل کې د بندیزونو د عملي کولو کار ته شدت ورکوي. په پنجشیر کې 15 تنه په کرونا ویروس تازه اخته شوي دي. او د ارمنستان صدراعظم به نن د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د قتل شویو ارمنیانو په درناوي جوړ شوي څلي ته د ګلانو ګېډۍ ورلي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت لنن څخه د کورونا ویروس د لاخ پریدو د مخنیوي لپاره لګیدلې بندیز ته شدت ورکوي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت ویاند طارق قاریان پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به پولیس له هغو کسانو سره چې پر بندیز تیری کوي جدي قانوني چلند کوي. د کورونیو چارو وزارت ځانګړي پولیس په ښار کې په دوامدار ډول ګزمې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون ماښام وویل چې په 30 ولایتونو کې په کورونا ویروس 1221 تنه اخته شوي او نږدې 240 تنه له دې کبله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په راپور کې ویل شوي چې تر اوسه لږ تر لږه 6 روغتیایي کارکوونکي په افغانستان کې په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي دي. په پنجشیر کې د کورونا ویروس 15 نوې پیښې ثبت شوې دي. د پنجشیر د والي ویاند منصور عنابي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په آبشار، روخه او حصه ولسوالیو کې 3 ښځې او 2 سړي تازه په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. عنابي ویلي چې دا کسان له کابله پنجشیر ته ورغلي وو. 15 واړه ناروغان د هغوی په کورونو کې قرنطین شوي او اجازه نه لري چې له نورو کسانو سره نږدې سي. په پنجشیر کې پرون هم د کورونا ویروس 2 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له نننیو سره یې شمېر 10 ته لوړ شو. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ویلي چې په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره خپله طرحه به ډېر ژر منځګړو ته وسپاري. د دې ډلې ویاند فریدون خوځون تېره شپه د ازادي راډیو ته وویل چې پر دې طرحه کار پای ته رسېدلی دی.
زموږ طرحه نهایي شوې ده، ډېر ژر به منځګړو ته وسپارل شي تر څو شریک شي د طرف مقابل سره. دا د افغانستان د اوسني سیاسي بحران د حل لپاره یو معقوله او هر اړخیزه طرحه ده.
د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال پرون رسنیو ته پاستول شوی ویډیوی پیغام کې ویلي چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې رواني لانجې له سیاسي لارو حل کړي. د امریکا کانګرس پرون د 3.4 میلیارد ډالر ولایحه تصویب کړ چې د کورونا ویروس له کبله د کمزوري شوی اقتصادي وضعیت ته شکولو لپاره به ولګول سي. دا لایحه چې سنا او استازو مجلس مثبتې رای ورکړي باید د امریکا جمهور رئیس لاسلیک کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ مخکې له مخکې د لاسلیک ژمنه کړې ده. له دې پیسو به 15 میلیارد ډالر روغتونونو، 15 میلیارد ډالر ازموینو او 8 میلیارد ډالر به د پورونو د پرې کولو لپاره ولګول سي. په امریکا کې د کورونا ویروس له کبله تر 30 میلیونه پورې وګړي بیکاره شوي او له دې پیسو به هغوی ته هم مرسته وشي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا نږدې 8,000 امریکایان په کورونا ویروس اخته شوي او نږدې 50,000 کسان مړه شوي دي او تر 80,000 زیات وګړي چې په کورونا ویروس اخته شوي وو روغ شوي او له روغتونونو رخصت شوي دي. په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله نږدې 190,000 وګړي مړه شوي دي. په دې کې نږدې 100,000 یوازې په اروپا کې مړه شوي دي، خو د رپورټونو پر اساس اصلي شمېر شاید تر دې لا زیات لوړ وي. او د ودی په حال کې په هیوادونو کې د کورونا ویروس خپرېدو اندېښنې ډېرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا ویروس د اقتصادي فشار له کبله په امریکا کې نږدې 23 میلیونه وګړي بیکاره دي، او د اروپا د مرکزي بانک مشر خبرداری ورکړی چې سږ کال په اروپایي اتحادیه کې 15% اقتصادي رکود پېښېدلی سي. همدې حال کې په اروپایي ټولنه کې یو شمېر هیوادونو لکه د چک جمهوریت او جرمني چې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په ځوړ دي او د مړو شمېر هم د کمېدو په حال کې دی، پریکړه کړې چې په تدریجي ډول بندیزونه لرې کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې بندیزونه باید تر هغه وخته چې د کورونا ویروس لپاره یو واکسین یا درمل پیدا کیږي پر ځای پاتې سي. په ارمنستان کې به نن خلک د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنیانو د قتل عام په یاد ځانګړي مراسم پر ځای کوي، خو په خپلو کورونو کې. په ارمنستان کې پرون د دې پیښې د یاد لپاره پر لارو او سړکونو ټول ګروپونه ګل شوي وو. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې هر کال د دې ورځې په مناسبت د قربانیانو د درناوي لپاره یو مشال لګول کیږي او خلک یې د هغوی په یاد تر جوړ شوي څلی لیږدوي. دا مراسم باید نن تر سره سوي وای، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله لغوه شو، او پر دې چې پر لارو او سړکونو ګروپونه ګل شي او خلک په خپلو کورونو کې څراغونه مړ کړي اکتفا وشوه. خو د ارمنستان صدر اعظم او د کلیسا مشر به نن د یادګاري څلي ته ګلان ور وړي. په یروان کې کله چې پرون ماښام ټولو خلکو د کورونو څراغونه مړ کړل، یو شمېر خلکو شمې بلې کړې وې. دا ولی نړیوال جګړې پر مهال او تر هغه وروسته یو نیم میلیون ارمنیان له ترکیه وشړل یا ووژل شو. د ارمنستان خلک او د نړۍ نږدې ډېرش هیوادونه دې پیښې ته رسما قتل عام وایي، خو د ترکیه حکومت د قتل عام خبره نه مني او د 1915 میلادي کال پیښه یې بولي. او د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان پر خپلو بزګرو ژغ کړی دی چې سش کال دی روژه نه نیسي. امام علی رحمان پرون خلکو ته په پیغام کې ویلي چې روژه نیول هغوی په افونی ناروغیو د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کوي، او له بزګرو یې غوښتنه کړې چې د ځان او د خپلو کورنیو د روغتیا لپاره دې سش کال روژه نه نیسي. تاجکستان ادعا کوي چې د کورونا ویروس هیڅ مثبته پیښه لا نه لري، او له دې سره یې خپلې پولې تړلې او جوماتونه یې د روژې په میاشت کې بند کړي دي. په امریکا کې د مذهبي ازادیو کمیسیون تاجکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې ګڼي چې مذهبي ازادۍ تر سختو محدودیتونو لاندې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د نننۍ غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورې چې نن د روژې د مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ پولیسو په پلازمینه کابل کې کلک ګرځبندیز نافذ کړی دی. په دې اړه به د کورنیو چارو وزارت له اجراتو خبر شي.
کابل ټولې دروازې تر جدي څارنې لاندې وي، او د خلکو له هر ډول تګ راتګ څخه مخنیوی وسو، او د کابل په ټولو سیمو کې ترانسپورتي تمځایونه هم وتړل شول.
په مزار شریف کې خلک شکایت کوي چې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره د قرنطین شرایط سم نه عملي کیږي. د نفوس او د احوال ثبتولو ادارې یو شمیر موقت کارکونکي وایي د دو میاشتو تنخواه له دو کلونو راهیسې پر حکومت پور پاتې دي. په غزنی کې د دوی یو استازی
دغه کارمندان په ټولو ولایتو کې دي، تعداد یې په زیاته اندازه باندې ده، او د دوی حکم ده دغه کارمندان ټول زموږ سره هماهنګ دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د استازو جرګې د نږدې 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت د کورونا وایرس له کبله د زیانونو د جبران لایحه تصویب کړه. په دوهمه نیمایي کې د ګوړې اچار او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. په افغانستان کې د روژې په لومړۍ ورځ نن په پلازمینه کابل کې د خلکو پر تګ راتګ جدي ګرځبندیز لګیدلی. د کورنیو چارو وزارت وایي له نن څخه په کابل ښار کې د خلکو او ترافیکو پر مخ جدي ګرځبندیز د عملي کېدو وړ دی. د دې وزارت چارواکي وایي دا ګرځبندیز به د حالت تر عادي کېدو پورې دوام ولري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خطر پردیس د کابل ستودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. پردیس صاحب،
سلامونه تاسو ته تکل سه ټول ریډونکو ته څنګه چې تاسو همرته اشاره وکړه د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای سرلنن یعنی د جمعې پر پلازمینه کابل به یو ځل بیا سخت ګردبندیز پکې نافذ شي او هیڅ چاته په خار کې د ګردبندیز او په بخنه سره او هیڅ چاته په خار کې د ګرځیدو بازارونو ته دتلو اجازه ورنکړل شي. د کورونی چارو وزارت د ویان مرستیال مروه امینی ازادي رادیو ته ویل چې نور نه لو کور د غیر ضروري وټل لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې.
کورنۍ چارو وزارت د پریکړې پر اساس درنو هیوادوالو سره د پخوانی شریک شوي نوملړ پرته د نورو پر وړاندې سرلنن څخه ګرځبندیز په جدید ډول باندې عملي کړ. د دې ترڅنګ کابل ټولې دروازې تر جدید څارنې لاندې وي او د خلکو له هر ډول تګ راتګ څخه مخنیوی وسو او د کابل په ټولو سیمو کې ترانسپورتي تمځایونه هم وتړل شول. له هیوادوالو څخه د مرستې او حوصلمندۍ یو غوښتونکی
دا په داسې حال کې ده چې نن جمعه د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د کابل ښار اوسیدونکو ته د پرون اجازه ورکړل شوه چې بازارونو ته ولاړ شي او د روژې مبارک میاشتې له پیل مخکې د اړتیا وړ شیان وپیري. د دې میاشتې په لومړۍ ورځ چې ګرځبندیز هم دی خو خلک شکایت کوي چې له یو خوا د حکومت له لورې مرستې مستحق کسان ته نه رسیږي او له بل خوا په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار د تنه اوسیدونکي وایي د افغانستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد نږدې یو میاشت مخکې د کابل ښار د قرنټین کولو پلان عملي کړ. له ضروري حالاتو پرته پر تګ راتګ بندیز د ښوونځیو پوهنتونونو د ملکي خدمتونو ډېرې ادارو رخصتې په دې پلان کې شامل دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر پرون پنج شنبې ورځ په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,226 ته رسېدلی او څلوېښت کسان د کابل مړه شوي دي خو 1,016 کسانو بیا بېرته خپله روغتیا ترلاسه کړې ده. بلې تکل سیب
ډېره زیاته مننه. خاطر پردیس قدر منوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د روژې په لومړۍ ورځ په پلازمینه کابل کې د خلکو پر تاګ راتګ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا ګرځبندیز لګیدلی او دا ګرځبندیز په جدیت سره څارل کیږي. د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو په خاص ډول په بلخ ولایت کې د کورونا ناروغي سره د مقابله لپاره وضع شوی محدودیتونو او د قرنټین شرایطو خلک د لوګې لګواخ او مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. په همدې دلیل د محدودیتونو د وضع کولو سربیره بیا هم د بلخ پولیس نه دي توانیدلی چې په مزدهمو واټونو او په کارځایونو کې د خلکو د تګ راتګ مخه ونیسي. روغتیایی او امنیتی چارواکی اندېښنه لري چې که خلک وضع شوي مقررات جدي ونه ګڼي نو بلخ به د شمال زون لومړنی ولایت وي چې په کرونا د اخته کسانو د تلفاتو شمیر به پکې ورځ تر بلې زیات شي. مجیب حبیب زای په دې اړه نور جزئیات لري.
سره له دې چې د بلخ سیمه ایز حکومت په دغه ولایت کې د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د جدي محدودیتونو د وضع کولو خبر ورکوي خو لا هم په مزار شریف ښار کې د خلکو حضور د پام وړ دی. د بلخ د پولیسو چارواکي وایي چې د کووید 19 سره د مقابلې لپاره یې په دریو مرحلو کې پر خلکو د ګرز بندیز لپاره محدودیتونه وضع کړي دي. د بلخ امنی قومندانې ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې دوی په لویو غونډو ممانعت وضع کړ. په دویمه مرحله کې یې د غیر اولیه وسایلو د پلور هټۍ بندې کړې او په دریم پړاو کې یې په ښار کې د نقلي وسایطو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. د بلخ د امنیت روغتیا د ادارې مشر خلیل حکمتي وایي که خلک کورونا سره مقابله جدي ونه ګڼي مزار شریف ښار به د کورونا ویروس د خپرېدو په دلیل ډېر ژر د یوې لویې مرګونې فاجعې شاهد وي. خبرونه به ونه لرو په دې دلیل چې متاسفانه خلک قرنټین نه رعایت کوي. ډېر ژر به د مړو کسانو شمیر ډېر زښته زیات شي ځکه دا چې محدودیتونه لګېدلي خو خلک ورته پام نه ساتي او کورونا جدي نه ګڼي. د ښاغلي حکمتي په خبره تر دمه بلخ ولایت کې 55 تنه د کورونا پر ناروغۍ اخته دي او 4 تنه نور له همدې حمله مړه شوي دي. خو د قرنټین مقرراتو په وضع کېدو سره سره بیا هم خلک له خپلو کورونو د باندې را راوسی. دوی وایي چې د فقر، لوږې او مالی ستونزو له امله اړ دي ترڅو کار وکړي او د خپلو کورنیو اړتیاوې ورپوره کړي. نجیب الله د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې یو کارګر دی. هغه وویل
بازار په خچ کار کړي کې پر نشي دي.
کله چې بازار ته راوونه وسو نو څه کار به وکړو؟ څوک مو اړتیاوې راپوره کوي؟ مجبور یو چې راووزو او د یوې مړۍ ډوډۍ پیسې پیدا کړو، خپلې کورنۍ ته نفقه ور ورسوو. یو شمیر نور کسان بیا لګیدلو محدودیتونو ته په بې پامۍ سره د تفریح او خوشحالۍ لپاره له کور څخه د باندې وځي. حسن علي د کورونا ویروس د شیوع پر وخت له کور څخه د باندې وتلو مخالفت کوي.
بخاطر کې د خانه دلشان تنگ مې د ویروس سایل
ځکه چې په کور کې پتنګ راځي. د باندې خوشحالي سایل او ساتيري ده او د همدې لپاره دوی راوځي دښتو ته ځي او په ښار کې په خوشحالۍ بوخت وي. له همدې امله دوی کورونا جدي نه ګڼي او نه رعایت کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د روغتیا وزارت د وړاندیز پر اساس د کورونا ویروس د خپرېدو سره د مقابلې په خاطر په ټولو ولایتونو کې له کور څخه د باندې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګولی، خو د پلي کېدو تګلارې متفاوتې دي.
له بلخ ولایت څخه د کورونا ویروس د مخنیوي د مقرراتو د نه رعایت په اړه راپور مو اورېده. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته د مخکتنې برخه چې اجمل اند چمتو کړې ده.
د ملټری ډاټ کام آنلاین خبرونه د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دي: امریکا د پراخ وطن پلان ازموي او زرګونه قراردادیان له افغانستان نه وباسي. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي په داسې حال کې چې په کم مجهد شوي افغانستان کې د کورونا وایروس خپرېدل چټک شوي. د امریکا متحده ایالاتونه له دې هیواد څخه د زرګونو امریکایي قراردادیانو د ایستلو پلان لري. خبرونه د پینټاګون د مرستیال ایلن لارډ له خولې وایي موږ قراردادي افسرانو ته یو یادښت استولی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس په وړاندې د کمزوري امکاناتو له کبله باید هغه قراردادیان چې په دې وایروس یې د اخته کېدو خطر زیات دی له دې هیواده وایستل شي. ملټری ډاټ کام په دې لیکنه کې زیاتوي چې ایلن لارډ د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په پینټاګون کې همدارنګه وویل موږ فکر کوو چې د دې کسانو شمیر به له زر تنو څخه یو سره کم وي او موږ د دوی خوندیتوب ته ژمن یو. د مارچ د میاشتې له 24 نیټې څخه تر اوسه په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې میشتو ځواکونو کې د کرونا وایروس څلور پیښې تایید شوي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه نه دی ویلي چې آیا په دې کسانو کې امریکایان هم شامل دي که نه. د ریئل کلیئر ډیفنس خپرونې د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی: د افغانستان ستراتیژي څو سختې پوښتنې، محدود او بې جزئیاتو ځوابونه. خپرونه وایي دا تیر کال د جون د میاشتې په پای کې امریکا سنا په افغانستان کې د جګړې ولسم قومندان تایید کړ. د ریئل کلیئر ډیفنس خبرونه زیاتوي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لا 13 کلون رئیس په افغانستان کې جنګیږي او د امریکا لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو منلي چې دا جګړه په ټپه ولاړ حالت سره مخ ده. د خبرونه په باور امریکایي سناتورانو په افغانستان کې د جدي خندلو په اړه سختې پوښتنې کړې، خو په دې اړه دقیق ځوابونه نه دي ترلاسه کړي. خبرونه وایي د ناټو او امریکا لوړپوړي نظامي قومندانان، سیاسي مشران او کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان کړکیچ د شخړې لارې نشي هواریدای. خبرونه همدارنګه هغه هوکړې ته اشاره کوي چې لوګدو هڅو پر لپسې ستونزمنو خبرو اترو وروسته بالاخره د فبروري په 28 نیټه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د اصول تر وستلو په نوم یو تړون لاسلیک شو. خو د خبرونه په باور وستا سیخکاری چې د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شته ستونزې او د کرونا خپرېدونکي وبا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې پروسه ورو کړې ده.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې یو شمیر موقت کارکونکو وایي د ادارې د 2-3 کلونو رئیس د دوی د 2 میاشتو تنخواګانې نه دی ورکړي. دوی شکایت کوي چې مخکې له دې چې دا اداره د احصایې له ملي ادارې سره یو ځای شي، دوی د تذکرو د ویش لپاره د قراردادي کارکونکو په توګه استخدام کړي وو. د احصایې ملي اداره وایي د یو لړ فني ستونزو له کبله د دوی تنخواګانې ځنډیدلې دي، خو ډیر ژر به په دې برخه کې اقدام وشي. د خان محمد سیند په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د سلو روزرو نیمای کارکونکو چې په 1390 کال کې د ملي شورا د انتخاباتو لپاره د 10 میلیونو تذکیرو د ویشلو په خاطر استخدام شوي وو، تنخواګانې نه دی اخیستي. دغه کارکونکي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې ترمنځ د یو تړون له مخې استخدام شوي وو. 2200 کسان وایي چې د 1390 کال د اسد او سنبلې تنخواګانې نه دي اخیستي. په بدخشان ولایت کې د دغه پروژې ولایتي مسؤول خیرالله خیرخوا ازادي راډیو ته وویل دغه کسان په لومړي سر کې د 3 میاشتو لپاره استخدام شوي وو، خو وروسته یې کارونو 2 میاشتې نور هم دوام وکړ.
د اسد او سنبلې معاشونه پاتې دي. مثلا په بدخشان کې زما په ګډون 219 او په ټول افغانستان کې د 2200 کارکونکو معاشونه پاتې دي.
سربیره پر دې په غزنی ولایت کې د دغه پروژې ولایتي مسؤول توتاخیل حلیمی وایي چې که د دغو کارکونکو تنخواګانې ور نه کړل شي په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
کارنوالی ته هم مظاهره به هم کوو او اول دې نه په رسنیو کې به دغه مسله په پراخ ډول باندې راپورته کړو، ځکه چې دغه کارمندان په ټولو ولایاتو کې دي. تعداد یې په زیات اندازه باندې ده او د دوی حق هم ده. دغه کارمندان ټول زموږ سره هماهنګ دي.
خو د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د یو لړ فني ستونزو د ځینو کارکوونکو لخوا د دغې ادارې د تجهیزاتو نه تسلیمېدل او د تذکیرو د پیسو نه تصفیه کېدل لامل شوي چې د دغو کارکوونکو تنخواګانې تر اوسه پورې وځنډېږي. د دغه ادارې ویاندې روبینا شهابی ازادي راډیو ته وویل د دغو ستونزو یوه برخه هواره شوې او د ولسمشر له لاسلیک وروسته به د دوی تنخواګانې ورکړل شي.
له هغې پرته د هغو کسانو حساب چې تصفیه او د دفتر تجهیزات یې تسلیم کړي د ولسمشر هوکړه به واخیستل شي. په دې برخه کې جدي کار روان دی او د پی ایم یو تنخواګانې به ډېر ژر ورکړل شي.
د 10 میلیونو رای ورکوونکو لپاره د کاغذي تذکیرو د ویش سراسري پروژه د 1390 کال په پیل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې ترمنځ د یو تړون له مخې پیل شوې وه. د دغې پروژې مدیریت د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې پر غاړه و چې دغه اداره اوس د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې یوه برخه ګرځېدلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتو د استازو جرګې د نږدې 500 میلیارد ډالرو په ارزښت یوه لایحه تصویب کړه. دا پیسې به د کرونا وایرس له کبله پر راغلو مالی زیانونو او د دې ناروغۍ پر وړاندې پر مبارزه ولګول شي. بلخوا په اروپایي ټولنه کې دولتي مشران د 1 تریلیون یورو په ارزښت د اقتصادي مرستې پر یوه بسته سلح شوي دي. همداراز په نړۍ کې په میلیونونو مسلمانان په داسې حال کې روژه پیلوي چې په ګڼو اسلامي هیوادونو کې د جماعت په جوماتونو کې د جماعت لمنځونه منع شوي دي. جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې لخوا د تقریبا 500 میلیارد ډالرو په ارزښت دغه تصویب سوې لایحه به د کرونا وایرس له کبله راغلي مالی زیانونه جبران کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه په قانون بدله سي اوس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک ته اړتیا لري. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو 800 لکو او نږدې 1,09,000 کسان یې مړه کړي دي. خواټکل کړي چې دا شمیر شایي تر دې زیات وي، ځکه چې په پرمختیایي هیوادونو کې کرونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی. دا اقدامات په داسې حال کې کېږي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 5 اونیو کې 24 میلیونه کسان وزګاره سوي او د اروپا د مرکزي بانک مشر خبرداری ورکړی چې روان کال شایي د دې لویې وچې اقتصاد 15% نزول ولري. په امریکا او اروپا کې د دغو اقتصادي زیانونو علت د محدودیتونو او قرنطین لګول و چې د کاروبارونو د بیا پرانیستلو لپاره یې فشارونه زیات کړل. په امریکا کې هم په 2 ایالتونو کې محدودیتونه په تدریجي ډول په کمیدو دي. په اروپا کې له جرمني نیولې تر چک جمهوریت پورې چې د کرونا وایرس د اخته کېدو او په دې وایرس په مړینو کې د کموالي راپور ورکړی، اوس په تدریجي ډول تجارتونه او کاروبارونه له محدودیتونو سره سره پرانیزي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی تر هغو چې د کرونا وایرس په وړاندې با دوامه درملنه یا واکسین نوي جوړ سوی لګول سوي محدودیتونه دي دغسې پر ځای پاتې وي. د سازمان په خبره کې داسې ونیسي د وایرس تخپریدو د مخنیوي زمینی پرمختګ به د دغه وایرس تخپریدو د دویمې څپې له کبله په چټکۍ له لاسه ووځي. په همدې حال کې له مراکش نیولې تر انډونیزیا پورې په میلیونونو مسلمانانو له محدودیتونو او قرنطین سره نن روژه پیل کړه. په ګڼو اسلامي هیوادونو کې جوماتونه تړلي او په جمع لمونځونه منع سوي دي. خلک په ډله ییز ډول روژه ماتی هم نسي کولی. خو د پاکستان او بنګلادیش په څیر ځینې هیوادونه ښایي د روغتیایي چارواکو له خبرتیاوو سره سره په جوماتونو کې په ډله ییز ډول خپلو لمونځونو ته دوام ورکړي او دا تجمع ښایي د کورونا وایرس د بیا خپرېدو سبب سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. افغان ډاکټره محبوبه حسن د برتانیا په رایل فریلند روغتون کې پر امیندوارو ښځو د کرونا د اغیزو په اړه څیړنې کوي. دا د لندن په دې مهم روغتون کې ډاکټرانو ته اونیز او میاشتنی روزنیز او څیړنیز کنفرانسونه جوړوي او د انتاني ناروغیو د مخنیوي او درملنې د کمیټې غړیتوب لري. ډاکټر محبوبه وایي سره له دې چې د کورونا وایرس لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی، بیلابیل درملونه هم ازمیښت کیږي. اسمت څاروان له هغې سره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تر اوسه پر شویو هڅو او د دې هڅو د بریالیتوب پر امکان خبرې کړي او لومړی یې ترې پوښتلي چې د کووید 19 وبا 15 میاشتې مخکې په پوره کېدو دي د دې وایرس لپاره د واکسین په جوړولو کې کوم پرمختګ شوی؟
د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاوو واکسینونو کار روان دی په ګڼ شمېرو هیوادونو کې. د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورد او بل د امپیریل کالج لندن واکسینونه دي. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاونډ ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. کورونا ویروس د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوم واکسین چې په انسانانو باندې ازمویل شوی دی تر اوسه پورې، هغه د مدرنا کمپنۍ لخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې جوړ شوی دی. دا واکسین د مارچ د میاشتې په 11 تاریخ د لومړي ځل لپاره په 45 کسانو باندې وازمیل شو، خو پایله یې تر اوسه په لوړه کچه نه ده ثابته شوې.
آیا د دوا یا درملو د جوړېدو امکان شته او که د واکسین په شان په دې هم کار کیږي؟
بله، د کورونا د ناروغۍ د دوا یا درملو د جوړېدو په برخه کې هم ډېر کار او څېړنې روانې دي. او یو له دې جملې څخه یو څه دی ریمدیسیویر ورته وایي، یو ویروس ضد یا انټي وایرل دوا ده چې تر اوسه یوازې په حیواناتو باندې ازمویل شوې ده او د پام وړ نتیجه یې ورکړې ده. د دې درمل څېړنه دومره اوچته نه ده چې ډاکټران په ډاډه وکولی شي ناروغانو ته توصیه کړي. نورې ډېرې د اوچت معیار څېړنې هم روانې دي او پایلو ته مو د امید سترګې نیولې دي. د همدې ډلې انټي وایرل یا د ویروس ضد دواګانې یو دوه نورې هم دي، سه نومې ده لپټونوویر او روتنوویر. دا دوه نورې درملې دي د ویروس ضد چې تر دې دمه د څېړنې په لومړیو مرحلو کې دي. په یو تازه څېړنه کې د کلوروکین سي هغه د ملاریا ضد درمل ده او یو بل انټي بایوټیک سي ازیتروماسین نومیږي، هغه هم د کورونا یا د کووید 19 د ناروغۍ د تداوي لپاره کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
حضرت مل کوم درملو یا طریقو د کورونا د درملنې لپاره کار اخیستل کیږي؟
په اوسنی شرایطو کې ډیر تمرکز د ناروغۍ په مخنیوي باندې دی. یو بل ډیره په زړه پورې او اسانه وقایوي تداوی د کنوالسنت پلازما درملنه ده. دا پلازما د هغه داسې د یو ناروغ شوي ناروغ وینه یا پلازما سي انټي باډي پکې کافي مقدار کې موجود وي. د یو ناروغ سي شدید اراض لري یا ناروغي شدید وي هغه ته ورکول کیږي، البته د وینې لاري. په دې توګه د ناروغ بدن کې د ویروس د زیاتېدو مخه نیول کیږي او دا انټي بوډیز د دفاعي سیستم فعال کوي.
ډاکټر محبوبه حسن وچې د برتانیا پر رائل فری لندن روغتون کې ډاکټر ده. دا ډاکټر هلته پر امیدوارو خزو د کورونا د اغیزو په اړه څیړنې کوي او همدارس په دې مهم روغتون کې ډاکټرانو ته اونیز او میاشتنی روزنیز او څیړنیز کنفرانسونه ترتیبوي او د انتانی ناروغیو د مخنیوي او درملنې د کمیټې غړیتوب هم لري. له دې سره مرکه مو له ازادۍ رادیو واورېده. دا وخت 12 بجې او 13 دقیقې